زیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. هیموروید یا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو روغتیاپالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وایي چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پوښتنې دا دي چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او شرم ګڼي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسئلو له خپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. ستاسو خپرونه دا کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ. زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج، او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسا خان شمس. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. کولی سئ چې خپرونې سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یوه نړیواله شمیره درته وایم اورېدونکو، که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 122 1501. بل شمیره د واتساپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي باثباته وي نو زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ. دا شمیره ده 00 420 321 1501. په دې لپاره چې اړیکه ونیسئ، له نیکه مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بل تاسو نه پیل کو، لنډو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید اوریدونکو ته ور وپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
السلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته، تاسو درنو همکارانو ته او زموږ درنو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې ستاسو د راډیو له لارې نه خپلو درنو هیوادوالو ته، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د هیموروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو، د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروید زموږ تاسې د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي، او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځای نه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
او کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته هم ورسو. په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسا خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب شمس، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. په افغانستان کې د دغې ناروغۍ په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اطمینان به په درملنه وروسته تم کیږو. آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلی سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان عار او شرم ګڼي او پاره خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لرئ، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عامه ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب، در سره نمسته تاسو ته، د آزادۍ رادیو کارکونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ چې د بواسیر په اړه د ټولو هیوادوالو سره خبر وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب، د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زموږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړيږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زموږ خلک اکثره وخت د بواسیر یا هیمورایډ ناروغي چې کومه ده د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول دا یو قسم شرم ګڼي چې نه پوهېږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسېدلي یا دې ته دغه ناروغۍ ته دوی د ناروغۍ په سترګه نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغۍ د دوی بیا اخر سټیج ته رسېدلي. په دې باندې به موږ بیا په خپرونه کې نور هم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغې مطابق ورته علاج وشي تقریبا د 80 تر 90% پورې بغیر د عملیاتو نه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکي فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسېدلي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب شمس، دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه زموږ هم هدف همدا دی چې په نننۍ خپرونه کې په راتلونکو خپرونو کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅکله هم شرم وار ونه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس په کار شي، ځکه هر ناروغي چې ځنډیږي همغومره بیا علاج پیچلی کیږي او سختیږي او بواسیر هم د همدې ناروغیو له ډلې نه ده. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده. او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسي اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډېر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پرې وکړئ. اورېدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولای سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې نه کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځئ لږ زره په ډالو باندې وویشو څو ډوله دی دغه بواسیر، او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه، لکه مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم، ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو له رګونو له وجې نه، د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شي ته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نور یې درد لري. بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې ناراضي مریض په خپل نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې د رګونه پړسېدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دارا اوسي دي باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د متاسې د مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول هر خوانه را اوسي دي باندې، مګر کله چې دای جواب چې خلاص کی دا په خپل برتن نه ووسی دای دوه درجه ده درې درجه کې اره درجه د دې په اساس ټاکل سری د څومره پرمختګ کړای ده د بواسیرو په درې درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي نو دا بواسیر یا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي درې درجه مگر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپله ور دننه کوي او دانه باسي ورځي کلمې دننه ځي دا یې درېیم درجه ده او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي که نه ځي یو ځلې دا بواسیر د باندې راووځي له مقد نه او هماغلته پاتي او هماغلته زوړندي په غجي کې او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو ویني چې یو شی یوه غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا هلته وي او موجوده وي دا یې نو څلورم شکل ده نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړی ده
بله کور ودانو ډاکټر صاحب ډیر خایسته مو دغه درجه بندی تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه څلورم درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان له وسه بیا وتلې ده ځکه چې دا نو بیا د انسان له کنټروله وتلې ځکه د الله پاک خلقت ده د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مثانه ډکېږي یا هم مثلا ډکې متیازې نو انسان کولی شي چې دا تر ډېره حده پورې کنټرول کړي نو کله چې هغه درېیمې یا څلورمې درجې ته بواسیر رسیږي بیا نو که دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیزه ستونزه ده نو دې لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوه کړو چې کومې نښې نښانې چې ځان کې وګورو باید سملاسي اقدام وکړو تر څو خدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجې ته خبره ونه رسیږي چې هلته بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي زموږ ستاسو په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کله ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یا مرضی چې نن ډاډه خبرې وکړم د لپاره موږ دوه ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کړي اوریدونکو ته نوبات ورکو راځي چې اوریدونکو چې وایي اوریدونکو سټډیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
خیر وسمانه کوم څه ډاکټر صاحب جوړه په خیره
و ډیر مننه کوم ځینې مالیکنې ولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره پوهیږئ
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده
ښه مهرباني وکړئ ورور تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني دوه ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
زما پوښتنه دا ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
ښه ښه او څومره وخت کیږي درد هم لري ور سره ک نه
درد ستا و درد ستا
خخه او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب ته د حکومت کا سیدا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړې ده و
خخه حتما تاسو ته چون څلور کال کې د غستونځه پیدا شوه
و و
خ تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پوښتنه هم ولري ځکه چې پوښتنه مو ځواب سي زبر ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پوښتنه لري او که تاسو پوښتنه واخیستله
زه پوښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دو دیر شکال
دو دیر شکال
دو دیر شکال
خ
دو دیر شکال نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چې هلته پکې وینه غونډه سي یا علاقه وکړي روغ صورت کې چې هغه موقتي حالت دي دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو که دای دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیازو ته ځي په تشناب کې کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په هغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې دي
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
نه
مینه یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځې غټو امتیازو ته په هغه وخت کې دي تا کلمې اخر سر درد کوي او کنه
و و کوي و کوي
نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولا
مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسه ورور سره جواب ورکو نو اوریدونکو هم ستا خده چې دغه پښتنه واضح ولا دغه سې اوریدونکو غونډه دغه ناروغي چې لري واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنې ته لاس په کار سي مننه اوریدونکو چې اړیکې نیولې و کور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
السلام علیکم لوژن صاحب تاسو ملمنو ته د زړه کومه سلامونه وایم چې باز محمد هم د زابل ولایت شمول زو سره دی بل سوالی
ښه حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني
خیر سه مننه د تاسو یو جان لوژن صاحب دغه ما جوړ خو مرتوسه شکر الحمدلله د ازمر په منځ کې کینار و دلې د نمل دلې د نو دغه کډاکټران صاحبان ته دغه اکثر معلومات راکې چې دا اول ور لچې شې ته پیښیږي علامه کمی علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي
ښه ډیر مننه حاجی صاحب محترم سلامات اوسې کور ودان دغه پښتنه وی چې موږ هم ځان سره لیکلې وي ورسره به مهرباني
دغه پښتنه لته لرم هغه د سترګو ډاکټر دی نه کوي ملما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغانې ډاکټر دی خو یو ډاکټر ملما کا
خا سترګو باندې ډاکټر صاحب حاجی صاحب خبرونه درلو دا بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويش ته شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله او کچیر ته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم چې شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د حواله شي تر هغه چې موږ خبرونه پجوړ وکور ودان حاجی صاحب چاړي کمنی ولې وډیر مننه سلامات اوسئ
پداخل کې خلودین صاحب نسته پداخل کې نسته په خارج کې ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخې صاحب ته یو سلام وایم ځنګړې
او ډېر مننه سلامات اوسئ حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونږ ولي ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنې په جواب مې ربانیو کې ستړي بشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله السلام علیکم محترم حافظ لال الدین صاحب څنګه جوړه په خیره
علیکم السلام ډېر مننه ستړي مشي
مننه زما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالی سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم مل مساحت ډیر ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست صاحب
مننه شراسم موضوع ته اسدلال الدین صاحب د خمی ستا خبري او مرکه اوریدل ډیر شفن راکوي او ډیر ستا خبري مشت ډیر په ګړه پوه دي او سره په تان کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن صحرا غلو د یاستا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
مننه کول ودان مهربانه یک دو سلامات اوسې
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او ورځم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغم مرزي وی چې ډاکټر ته مشخص چې د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بوت شي یا نور داسې شان وخوري د ډیر ګرځ یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې داسې څه څناڅه سره واش مې په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې م ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نس کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروښي نو دا به ډیر مهرباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری شې دا سن څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي
بالکل جن صاحب محترم سمو ثانیه د چنځد دي شکلو پر شاو خادي دی وای نو ماته د اروا خلکته په د خبرو کې چې رسوله د معلومات پر راکه دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځ د لسو اتو کالو مو د مرزي را سره د تر اوسه پر ډیر وای په تکلیف یم نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر مشاله سي دا غوا پښتنه
حقدوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې زینې کسان راډا او ښکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي هاي هغه کومه ډول کتله چې یاد کړم مخکې ډاکټر صاحب کومه کلمه چې کله د ډاکومیتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې هم دغه ډېر باولې کې ستاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر دي
بالکل محترم لوجن صاحب، بس دا یو نور هیڅ مشکل نور نه لري، نه دردونه نه بل شی پکښته، مطلقاً ساده ګرځي. زه وایم چې په موټر کې ځم، مقصد چې زما هم ډېر تلوار دي، زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نه شم ختلی. وروسته بیا زه موټر ته خېژم، که هغه ډېر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې ته یې ودروه، یا ډېر مشکل سره مخامخ یم، زه مېلمه یم، په داسې یو بنده ساحه کې هم نه شم ګرځېدلی، په تکلیف یم، هر ځای شپه هم نه شم کولی. نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات راته راکړي، نور دردونه شی نه لري. او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته، بس نور د اورېدونکو وخت نه دی.
کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اورېدونکو یوه شېبه اړیکه مه نیسئ، راځئ چې دغه کومې پوښتنې چې وسوي د به ډاکټر صاحبان ځواب کړي. ډاکټر صاحب شمس، زه دغه د وروستي اورېدونکي چې د اوس مور سره اړیکه پریش ولا، د حق دوست صاحب دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم، راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پوښتنه مالیکلی چې بیا وروسته په ورسو به نور پوښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی. ډاکټر صاحب شمس، تاسو حق دوست صاحب ته څه وایي؟ دغه ملګری چې وایي لاس کلو، حتی وایي اته کلنۍ لاس کلنۍ نه دغه ستونزه لري چې موټر کې مزل نسی کولای، ستونزې همدغه و چې تشناب ته ډیر ځي یا باول ته ډیر ځي، څه وایي حق دوست صاحب ته؟
مننه لودین صاحب. حق دوست صاحب پوښتنه خو ما واورېدله، دغه پوښتنه دا وه چې کله دغه مرګری خوراک وخي یا څښاک وکړي یا سفر کوي، باول ډېرې راځي، او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ځورېږي. لودین صاحب، په دې کې ډېرې بیماری، ډېر مرسیګانې راتللی شي چې د هغې نه پوره تاریخچه اخیستل غواړي، پوره معاینه کول دي، او بعضې ټسټونه دي چې تر څو موږ هغه مشخص تشخیص ته ورسیږو، او د ده که سل فیصده نه وي نو اویا نه تر اتیا یا نوي فیصده پورې تشخیص وکړو. خو زه بیا هم، زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض چې دی عمر یې کم دی، تقریبا ځوان دی، 15 کاله عمر لري، کېدای شي آی بی ایس ولري، چې هغه ته انفلمیټری باول سینډروم ولري. په هغه کې به دوه کټګورۍ موجودې دي، ځینې کسان د سی دي چې هغه ورسره قبض کیږي، حرکتونه ورسره کمیږي، او د خېټې د درنوالي او د دننه شکایت کوي. دویمه کټګوري خلک د سی دي چې به د هغه ورسره د هاضمي د جهاز حرکتونه زیاتېږي یا مورټلټی زیاتېږي، چې هغه بار بار بیا د تشناب ته د تلو صورت نیسی، چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي. مثلا یو څوک امتحان ولري، یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري، یا سفر ولري، یا داسې یو کار د ده په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم، بس تر څو چې هغه کار نه رسېدلی په ده پریشري، د همدې د وجې نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتېږي، او د بار بار د تشناب ته د تلو سبب کیږي. یو دغه کېدای شي، او نور په دې کې نورې مریضیګانې هم شته چې یو د هغې نه انفلمنټری باول سینډروم دی، او بل چې دی هغه ته آی بی ډي وایي، چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي، چې یو ته السریټیو کولایټس وایي، او بل ته کرون ډیزیز وایي. نو نور همداسې نورې مریضیګانې هم شته چې د دغه سیالایي مسبب وګرځي، خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې پوره تاریخچه واخیستل شي، معاینه وشي، او لازم ټسټونه وشي، انشاءالله چې تشخیص به وشي او علاج وشي، علاج ممکن دی.
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي، یعنی داخله ډاکټر ته ورسي په لومړي ګام کې، او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي، کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي؟ ځکه دا اوریدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو، یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی، ممکن تللی هم وي، اما که چیرته تللی وي، راځي چې لږ زره ورته وایي چې نورې کومې لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي، ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغسې لږ پیچلې مریضۍ، یا هغه مریضۍ چې لږ پیچلې کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي. دا اوریدونکو څه وکړي دا ناروغي چې لري؟
لودین صاحب محترم، دا کولی شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې تر څو یې هغه اسیس کی دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته که نشته. که چېرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي، چې هغه د خپل لحاظه وګوري. خو بدبختانه زموږ په وطن کې یو ریالټي، ګراوند ریالټي به دا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي، هغه ریفرل نه کوي، بس په خپله ورته دوالي کې او دغې مطابق ورسره مخ کې دي. الحمدللہ د چې خپل په کم سنټر کې کار کوم موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم کوم ته مریض راشي او زموږ مربوط نه وي منګه هغه مریض چې دی هغه د هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو زما په خیال د دې ورور مریضي چې دا دا هم که داخله ته ورشي که د جرایي موضوع بیا هغه جرایي ته ریپر کی او که عمومي جرایي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ څه نشته نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست ته ریپر کی چې د هغې مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډېره مننه. ډاکټر صاحب مارج تاسو هغه د اول اوریدونکي پوښتنه واورېدله تاسو سره خبرې هم وکړې له هلمند نه اړیکه نیولې وه دوه دېرش کاله عمر یې درلوده هغه اوریدونکي ته څه وایې ډاکټر صاحب؟
بله و مننه تاسو نه ورور ته خوځه څه وایم یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلو نه لري نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسیرو تکلیف ولري ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کېږي نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیرې سي نو دغه څیرې کول موږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه نو کېدای سي د دې کومه څیرې سوی دغه ځای چې دا ډېرې ورکوټې څیرې چې کله چې ډاکټر معاینه کړي هغه یې ویني نو کله چې دا که څیرې سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې او زه فکر کوم چې دای نو د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دای ځوان ده چې دای د کولمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي نو د ما درته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د ننه خوانه یو د سې دی یو کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیرې کېږي ده نو موږ ورته فشار ورته وایو نو دا یو څیرې ده نو کېدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درست ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي اکثره خپله باندې جوړېږي او که جوړ رسه بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې
بله ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړېږئ نو د دې علاج هم وکړئ ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوئ اړیکه نیولې وله شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کېږي دغه بواسیر که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا د دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دود دستور او عنعنات دا دی چې تر ډېره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښيي، اما حال دا چې صحت ډېر مهم دی او ځان ساتل فرض دي. نو څه لاملونه دي چې له مخې یې بواسیر رامنځته کېږي او دغه څلور ډوله باعث کېږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب تر مارچ په هغه هغه ملګرنا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پرې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې د هغه پوښتنه هم حل شي او په نورو اورېدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنۍ خبره خو دا ده لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا تاته ډاکټر کومه معاینه کړې ده، ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده او نه دغه مو نه ده کړې. بیا ورته ووایو چې مثلا تاته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي او په هغه باندې بیا موږ ګورو چې بواسیر شته نشته، که دی د هغې موقعیت کوم دی، ځکه چې د بواسیر دپاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د که چې کله مریض ستونی ستاخ سملی او دا پښې جګ شي خپل یو پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وایي، چې په هغه پوزیشن کې سملی نو بیا معلومه وو چې مثلا په دریو بجو پزیمانه دی یا په اوو بجو دی یا په یوولس، چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض را شي موږ ته ووایي وایي موږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی، بواسیر لرو، کله چې موږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا اینل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوي چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپل تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ما ته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کښېنم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل، قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به موږ یو معاینه وکړو چې موږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره وه انشاءالله په افغانستان کې به متداوي وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت در کړو. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې موږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل، د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوي د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوي شروع کړه، یوه میاشت تداوي چې مو وکړه، واپس راغی چې راغی په خپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوی یم. نو زما خواهش د ټولو دوستان، کله کله داسې مریض را شي چې موږ ورته ووایو چې تاته موږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي، بیرون وځي، لاړ شي، ستا بېرته واپس لاړ شي، پیس هم تحویل کړی د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته ووایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپل عدد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هېوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړي. اوس به راشو پوښتلې ته وبخئ چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
هیله کوم، هیله کوم، مهرباني.
نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي لودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي، د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دی، حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده، بل چې دی د فزیکي فعالیت کموالی، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي، کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او د دوی هغه کوم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین صاحب په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره ده تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار را شي چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د ویسترنایزیشن هغه شروع شوي چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا هم یو له عواملو څخه دی. او په اخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدل شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې د اوریدونکو پوښتنه جواب شوي به.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډېر په زړه پورې تبصره مو وکړله او ښه وضاحت مو ورکړ. دا بس یو څه انشاءالله چې واضح سوی د اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کې نیسي. ډاکټر صاحب مارج راځي لږ ذره درملنه باندې هم تم شو، که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې 80% دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحۍ نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ او عملا معلومات لرئ، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره؟ یعنی دلته سیستمونه پرمختللي دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایلو ته پکتو ټول یو ډول ده؟ په دې پورې تړلې چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارج مننه
کوم تاسو نه. بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري. دلته د دې درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هېواد دننه کې موږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راست و اصلی مسئله تا چه دی بواسیر و دی تداوی خبر دا یو خوزه پا عمومی شکل خپل هوادوالو تا هوایم دی مو تاس دی کلتور لواجه نا چه سنگه چه تاسو هم ورطا اشاره وکړه. دا بواسیر چی دی دا دی دی مون پا مقعد که پیدا که گی نوزه که مون پا انانوی شکل منگا پا انان شرمی گو چه دی غذای نخبری وکو یا دی غذای کم تکلیف کم چا تا هوایو. مګر د ما مشوره هوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته کنه وایي صحیح ده نه دی وایي، خو ډاکټر اکثره ډاکټران محرم دي او راس ساتي. موږ په طبابت کې راس ساتو. نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل بندي ووایي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نو کله کلي معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د مقعد وګوري او یا ګوته یا علی چی هغه استعمال کی. خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد په مقعد کې موږ نه ګوته هلته نه نباسو او نه کومه اله نه نباسو، هغه مریض ویده کوو یا پس لغه نه ګورو. یو خبره بله مغه دی بل ورور په خاطر باندې وکړم چې زیاتره دلته یو کمره غوندې ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم وخت کمې وي موږ په نامه د کولونوسکوپي یادو یا داسې یو دوربین غوندې اوږد د یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلي کې او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوي په هکله تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري کله واقع شوي باید تداوي کړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه فرمایل، عمومي ټول شیان ویلې، خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټترین سبب یې زور وهل دي. کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت هم وي، د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډکې میدیازې چې کلک شکل لري او نه را خارجېږي دا را خارج کی. یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچتوي، یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي یا ټیومرونه وي یا سیسټونه وي یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالېږلی دا رګونه. نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث د پړسوب یا لویدو د هغو رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې د باندې ناراضي او د باندې راوځي او پاتې نسی دا پرسیدل رګونه، نو هغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده. زیاتره دلته لکه یو ورکوټی ربړ غوندې لري، دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکتوسکوپ ورته وایي، دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې، نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې. او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویلي کېدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې، نو په غرض کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې د غرګ چې دا رګ کرا کرا ورته وچ کړي، او یا په هغه جی کې په هغه بواسیر کې چارک پرسیدل په کې یو بچکاری ورته کوي، هلته بچکاری ورته کوي او دا لمنز نزدي او ډیر وخت مریض آرام وي. کیدای سي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي، ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي. نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په درېمه درجه کې، په درېمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري، مریض ویلې کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلې دي، خصوصا داسې واړه د رګونو الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي، هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځای کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه لږ پورته خواته کش کوي بېرته چې بېرته خپل ځای ته لاړ شي، ځکه چې ما په بواسیر کې وویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویېدل دي، ځکه په نورمال حالت کې دغه رګونه د بعضې وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کلک نیول شوي دي، او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکېږي او دا پرسیدلې مې درنده سوي هم دي، نو دا کته راځوړم دي کته راوځي، نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکېږي بیرته بدون د دې نسې په خپله مقعد کې کوم عملیاتو کې یا څیرې کې یا ویګنډي هغه یې کې دننه خواته یې کوي چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض هېڅ نوه تکلیف نه پیدا کوي. متاسفانه څلورم درجه یې چې د باندې راوتلي دي او چاره نه لري او کله د دننه خوانه یې بیرته پورته خواته کش کی هلته وګنډي او غوټې کې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کیږي، نو د دې په خاطر د اخري چاره یې بیا دا ده چې په دې اخر کې دا پریکوي یې کله چې مریض ویده یې دا پریکوي ورته او د غرګ بیرته ورته ګنډي دلته. دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه دا د متاسف د مقعد شاخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله او کله کله دا عضلات وهل سي یا خراب سي، بیا په صورت کې یا د مقعد سوری د غټو امتیاز سوری تنګ سي لږ زره کله کله، او یا هغه عضلات چې شاخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله وهل سي، بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی. نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري، سره وینه ده، تازه وینه ده، خصوصا هغه وخت راځي چې کله دی خپله شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې ولیږي یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیږه باندې چې دی پاکوي خپله شا په کې ولیدل سي، په دغه وخت کې بهتره ده چې په اول مرحله مراحل کې ډاکټر تلاش سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه وي او کوم لږ قسم زیاتونه وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیر راځي چې اوریدونکو ته لږ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبرې وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
ستړي مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو ختای دوه کوچ تاسو خو او خا خبرونه پیل کړی بابر افتخاری د شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګې شي به پاتې دي چې سره راټول کړو.
جی بالکل مننه خوشاله وسیګه اډوم به پختنه ده ډاکټر صاحب نه چی ز چکل بخنه غواړم غوټه مسیان زکوما نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینا وینو ز څه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله داسې راځي او کله نه کله نه راځي ډاکټر صاحب دا ډسه وایي
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته دغه ستونزه پیدا شوه او ریز مخاط
جی جی زما هنګ درځي
او استاد غاګ لرو څومره وخت کې د ستونزه درته پیدا شوه
دا سر د سوفت نه کیږي کلا وشي او کلا سیمندنه بیا ناراضی نو کلا کلا ناراضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقاد کې خو درد نه لري
نو دا دستی وی چې کلا کلا دا زبخنه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسنځي راضی بدغه کې دا لګ دا سي سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوړته وای په وزیرستان علي غجا کې نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر نو په داړه کلا لګ صدا سو سره ډاکټر صاحب سره
سمور
سه الکترونه کدي شي
دا چې تاسو ته اقدامات کوي اتمان بدر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخل د سر خبرې کوي ستړي مشهیر اختیار د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
خیر سی تاسو استاد میلانو ډاکټر صاحب ته ټول اړوندونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په اړیکه کې
او اجي صاحب توخیم مهرباني وکړئ
مننه د بلاندې دې پښتنې ولرم اول خو دا مریضي سي ده دا موږ په دوه تقسیم دلته په دازمو سره او په لواز کې دا کوه دا باندې دي دا خونی دي خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیر او د مریض تر دغه مقعد وینه دي آیا دا وینه تاګ یې ګټه ده او که تاوان ده او بل غذایي رژیم باید موږ لپاره توضیح کړي چې موږ لپاره کوم خوراکي شیان ښه دي نو دا زما لاندې پوښتنې وختم تنګ ده مننه ډېر او جباز محمد کاکوته ډېر ډېر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړه وروزي
کور ودان ته خو صاحب ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړي کمنی سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی راځي چې دا با سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړي چې وای 15 کال عمر لرم څو نه کی چې دغه ستونزه ورته پیدا شوه څه وای د اوریدونکو ته افتخاري صاحب ته
مننه لودین صاحب او بخي چې داغه هغه پوښتنه مو صحیح اخذ نه کړ دومره پوښوم کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درد احساس کوي او وینا کوي دا کړه
bale
په نو سم چې وینا
ورته راځي کوم وایدلته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمې ورستۍ برخه ته بوایزه هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سلام ما ویل چې څونه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوي دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې ورستۍ برخه درد هم لري ورسره
ها لودین سیب اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال دی زبنګ د تجربه او کار فلحات بزوایم چې د ورور د ډک امتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدل ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب مارج هم پډیر واځي هډول ورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو ښه دی عمومي جراحي متخصص ته ورشي ترسو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي حکم او معاینات چې لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دا قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به باسر ورور راټولو
سلام ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس سید شوانو ورې ده زه ډېر دی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ درد محسوس کوي مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په دا کمیټه ازو په خوا کې ورسره بند کاریږي اغي نو جما په نظر کلان په باندې راست مې وره 15 کلان د کچیرته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه وي او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره په ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت ډېر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالي پورته وایو هغه فامیلي شکل لري زه فکر نه کوم چې پکې هغه وي نو ما ته دا هغه ښکاري ځکه دې په سوال باندې پوه شولم چې څه شی یې غوښتل نو ما ته د ده هم بواسیر ښکارېږي او علت یې هم ما ته قبضیت ښکارېږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې د ده په جواب کې به د دغه ورور د دې ځوان هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي دا اول دومې درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف په اناناتو کې په رواجونو کې پخواني خلکو به ورته یا په اوس هم ورته بادي مواسیر ورته وایي بادي مواسیر هغه دي چې درېیم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادي مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدله بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کیمیتیازی چه سخت شدی قبضیت پا وقتی دا کلی چه دلگه زینا روزی پا فشار بندی نو دا رگون زخمی کهی دا غدی رگونو دیوالونه چه لگ زخم سی نو زکر لگ زخم نبیعوین رازی بیا برد جور سی ودری که دا غوین کلی کلی دو دری ورزی کلی یوزی بی کلی بیا چو کلی نهی چلی چو میاستی نهی بیا را پایده سی بیازی چه من داکتران د جرایی دومره زیات تشویش ورته نه لرو دې وینې ته ځکه دوی نسي کولی چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نه سي نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دې ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شیان زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زورو حل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکله باندې کیږي یو دوی د ترکاري او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه د شپې له خوا نه خصوصا د ورځې له خوا نه او دریم زیات وخت کې نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاریو یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې وړه یو جیسی دا ډیر زیات کومه کې چې قبضیت لمنځ لاړ سي او که په اتمان په دې شکل لمنځ زی او کلان کړه د قبضیت دواګانې چې هغه هیڅ ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جی کې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس وبو کې اچي او هغه چې هغه هم کولای شي چې وچ کې خو دغه درې طریقې مهمې دي که یوه هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري که دا ټوله ورځ سابو وخوري او وګرځي مګر اوبه ونه څښي بیا هم همدا کېږي نو په موازنه شکل باندې اوبه باید وڅښي سبزیجات په اومه او پاخه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او بیا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیری کوي یا مخې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا
ډېر مهم ټکی دی. بله، کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کمه که څهم لنی کوم رغی چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکه د مقاد لارې نه دا هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته.
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د دننه خوا د نسل خوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زورو حل کېږي په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات. ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو. څه فکر کوي څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرو نه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو؟ لاندې سپارښتنې په پای کې وایي.
په یوه دقیقه کې چې را تشریح کوم، نو هغه ولنه داغه دی چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې، د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې او همدارنګ په دې کې ورکشاپونه جوړ شي، خلکو ته معلومات ورکړی شي چې بواسیر څه دی، څنګه مخنیوی کیږي، او همدارنګ د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګیږي، پری کمپونه ولګیږي، ډاکټران لاړ شي، خلک پوه کړي. او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کی چې زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور وډه وهي، او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی، ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي، هم
کور ودان. ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او د خبرونه مو ښکلې کړه.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو آ